السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سپه د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي د خبرونه په راپورونه کې اوري چې روان کال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته تر څلورو لکو زیات افغانان ستنه سوي دي نن د شنبې د بجې اسمبلی اتمه د اگست میاشتې نه وشتمه په پیل کې خبرونه نن په ټول افغانستان کې د پولیو پر ضد ملي کمپاین پیل شو د کورنیو چارو وزارت په کندهار کې د مخدره موادو د دوو لویو قاچاقبرو د نیولو خبر ورکوي د ایران حکومت د جاسوسي په تور پر اټومي موضوع په خبرو کې د دې هیواد د پلاوي د یوه غړي د نیولو خبر ورکوي د پولیو پر ضد ملي کمپاین نن په ټول افغانستان کې پایل سو او ټاکل سوی چې تر 15 ورځو پورې به دوام وکړي پر روان 2018 میلادي کال کې د ماشومانو د ګوزان یو پولیو پر ضد د واکسین دریم ملي کمپاین ده چې د شاوخوا 15,000 روزل سویو واکسیناتورانو لخوا په ټول هیواد کې تطبیقیږي د روغتیا وزارت وایي د رواني وژې اسمبلی میاشتې تر 12 نیټې د دې ملي کمپاین په بهیر کې به رضاکار واکسیناتوران په 15 ورځو کې په ټول هیواد کې هغه ماشومان چې عمرونه یې 15 کاله یا هم تر هغه کم وي واکسین کړي د روغتیا وزارت په یو اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې د هوا د بدلون په دې موسم کې د پولیو وایرس خورا زیات فعالیږي او خطرناک وي نو ځکه دا کمپاین مهم دی ګوزان یا پولیو علاج نه لري خو ډاکټرانو سپارښتنه کوي چې یوازې د پولیو ضد واکسین ماشومان له دې ناروغۍ ژغورلی شي د کورنیو چارو وزارت په کندهار کې د مخدره موادو د دوو لویو قاچاقبرانو د نیولو خبر ورکوي د دغه وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معین وایي چې له دې دوو کسانو څخه د 1993 مریض کال په جدي میاشت کې په نیمروز ولایت کې نږدې 250 کیلوګرامه هیروین نیول سوی و خو هغه وخت دوی په تیښته بریالي سوي و جنرال باز محمد احمدی ازادي راډیو ته ویل چې د لوی قاچاقبرانو د نیولو په بهیر کې امنیتي ځواکونو پر روان کال کې یو لس لوی قاچاقبران نیولې دي زموږ له مهمو لومړیتوبونو څخه په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق د مهمو مافیایي بانډونو او شبکو په نښه کول دي له نیکه مرغه موږ په ټول هیواد کې یوولس کسان چې په لوړه کچه یې د مخدره موادو قاچاق کاوه نیولی دي د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معینیت په ننګرهار ولایت کې هم د څه باندې 1.5 کیلوګرامه په خو چرسو د قاچاق په تور د دوو کسانو د نیولو خبر ورکوي په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش له ټیم سره درې یو ورځنی نړیوالې لوبې وکړي د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي د 50 اوره لوبې به د سپتمبر پر 25مه 28مه او د اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټو د بنگلاديش په کوربتوب ترسره سي په بیان کې د کرکټ بورډ د مشرانو له قوله ویل سوي چې وایي د افغانستان لوبډله د دې لوبو د لړۍ لپاره بشپړ چمتووالی لري د افغانستان او بنگلاديش د ملي لوبډلو ترمنځ درې وړه لوبې به د بنگلاديش د میرپور ښار په شیر بنگال لوبغالي کې ترسره سي ایران حکومت د جاسوسي په تور پر اټومي موضوع په خبرو کې د دې هیواد د پلاوي دی بغړي د نیولو خبر ورکوي د ایران دولتي رسنیو د قضایه قوې د ویان غلام حسین محسنی اجایی له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي تورن جاسوس په زندان کې د څوره زوله تیرولو وروسته د مالی ضمانت په بدل کې خوشی سوی دی خو اوس هم تحقیقات ورڅخه روان دي اجایی د پارلمان د یوه غړي د هغه ادعا په اړه پوښتنې ته ځواب وایي چې ګنی د ایران د مرکچی پلاوی یو غړی چې دوه تابعیتونه لري نیول سوی دی اجایی د تورن نوم یاد نه کړ خو وی ویل چې تورن جاسوس د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مرکچی پلاوی کې نفوذ کړی و د سیمه ایزو رسنیو د راپور له مخې عبدالرسول دوري اصفهاني چې ایرانی او کاناډایی تابعیتونه لري او پر ایران د لګول سویو اقتصادي بندیزونو د لری کولو په ټیم کې له مهمو غړو څخه وو د چارواکو لخوا نیول سوی دی د نړۍ له مهمو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې په نتیجه کې چې افراطي کړي مخالفت کوي ایران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې له ګڼو نړیوالو بندیزونو څخه معاف سو عراقي چارواکي ویل له سعودي عربستان څخه غوښتنه کړې ده چې په دې هیواد کې خپل سفیر بدل کړي د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد جمال پرون ویل د عراق حکومت چې شیعه رهبران یې مشري کوي په بغداد کې د سعودي عربستان د سفیر سامر السبحان د تبديلولو پاړه رسمي غوښتنه ریاست استولې ده. تر دې مخکې د سبحان د قوله پر پرونی کې ولسی وچی د عراق استخباراتو د نوموړي د وژلو د دسیسې په اړه هغه ته خبر ورکړی وو. السبحان ادعا کړې چې د ده د قتل دسیسه په داسې حال کې جوړه شوې ده چې د سعودي عربستان سیال، ایران، عراق او نورو عربي هیوادونو کې د اصلاحاتو د هڅو مخنیوی کوي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه چې د سعودي د سفیر څرګندونې ناسمې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان اړوي. سبحان همداراز د عراق پر حکومت غږ کړی چې له خپل پوځ څخه هغه ملیشا ځواکونه وباسي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي. سعودي عربستان په بغداد کې خپل سفارت په 1990 میلادي کال کې وروسته له دې چې عراق پر کویت حمله وکړه بند کړ او په 13 دسمبر میاشت کې بیا پرانیست. د روسیې صدر اعظم دیمیتری مدویدیف هغه حکم لاسلیک کړ چې لمخې ترکیې ته د چارټر الوتنو 9 میاشتنۍ بندیز فسخه کیږي. دا سند پرون د روسیې د حکومت پر رسمي ویبپاڼه خپور شو. د روسیې د ترانسپورت وزیر ماکسیم سوکولوف په یو بیان کې ویلي چې شرکتونو ترکیې ته د الوتنو لپاره خپل غوښتنلیکونه د روسیې د هوایي چلند ادارې ته سپارلي دي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د یو نوي پړاو د پیل ژمنه وکړه. ولسمشر ولادیمیر پوتین د اګست پر 9 نیټه په سنت پیټرزبورګ ښار کې د خپل ترک ساری کوربه و. ترکیې ته د الوتنو بندول د هغو بندیزونو یوه برخه وه چې مسکو د تیر کال په نومبر میاشت کې د سوریې سرحد ته نږدې د ترکیې لخوا د خپلې یوې جنګي جټ الوتکې د نسکورېدو له پیښو وروسته اعلان کړي وه. د اوکراین په ختیځ کې د بحران د ختمولو لپاره د هلو ځلو په لړ کې جرمني، فرانسې او پولینډ پرون موافقه وکړه چې په دې مقصد هڅې به چټکې کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر د جرمني په وایمر ښار کې خپلو فرانسوي او پولنډي سیالانو ته وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د ختمولو لپاره د مینسک د موافقې په عملي کولو کې د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. خو ده زیاته کړه چې د دې موافقې د عملي کولو لپاره هڅو ته به دوام ورکړي. موږ به له اوکراین او روسیې سره خبرو اترو ته دوام ورکړو څو د سیمه ییزو انتخاباتو په ګډون د هغو مقرراتو خاکه چې د مینسک په موافقه کې یې یادونه سوې ده بالاخره تصویب سي. دا کار ښایي ستونزمن وي، خو مهمه دا ده چې د هغه فشار په وسیله چې موږ یې د کړکېچ پر ټولو ښکېلو اړخونو دراوستو هڅه کوو د دې مسلې حل ته په جدیت سره دوام ورکړو. د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روس پلو بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې چې د 2014 میلادي کال اپریل میاشتې راهیسې پیل شوي څه باندې 9,500 کسان وژل شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې شوې. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د ورستنیدونکو کډوالو شمیر زیات شوی.
هر کال او یو زر افغانان هغه کډوال چې سب ته راجستر شوی دي د یونیسیار د مساعدتي برنامې تر لاندې ته خپل وطن ته راستنه شوی ده.
د سپین بولدک چمن لا تړلې او زیانونه محلي سوداګرو او کاروباریانو ته رسیږي.
فارنده ما شامه ولا کله رضا رقم خلنګس 1500 300 سر 200 غونی دبل ته پوری دی ما شانت پورته شی مې ولدا د سو تر سو پوری باندې درکم.
د کونړ چرواکی وای د کوکنارو په کار او قاچاخ کې بهرنی مافیا لاس لري. ځینو اروپایي هیوادونو ویلي چې په اوکراین کې د بحران د ختمولو لپاره هڅې تیزوي. دا راپور هم په همدې خبرونه کې اوریدل سي. تاسو یې سمسونه هم درته لولو. د ورکو اجزانو د لټې پروګرام هم مهروي. سرکال له ایران او پاکستان څخه هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي روان کال له 400,000 زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي دي. ډیری راستنې سوي هغه کډوال دي چې په کوربه هیوادونو کې د استوګنې اسناد نه درلودل. احمد تکل او نور تفصیل.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وای د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې د اګست تر 28مې نیټې له 400,000 زیات افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه په افغانستان کې خپل سیمو ته ستانه شوې دي. په کابل کې د یو این ایچ سی آر وایاند نادر فرهاد ازادۍ رادیو ته وویل د کال له پیل نږدې 10,000 افغان کډوال د دې ادارې په مرسته هیواد ته ستانه شوي چې ډیره یې په پاکستان کې دیره وو.
سږ کال تر اوسه پورې شاوخوا 10,000 افغانان هغه کډوال چې ثبت او راجستر شوي دي د یو نسیار د مساعدتي برنامې تر لاندې ته خپل وطن ته راستانه شوي ده. تقریبا 90% د دې له پاکستان نه تر اوسه پورې راغلي ده او تقریبا 3% له ایران او نورو ګاونډي ملکونو نه.
د هغو افغانانو په شمیر کې سږ کال د پام وړ زیاتوالی راغلی چې په پاکستان او ایران کې د استوګنې اسناد نه درلودل. په کابل کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان د ادارې ویان نصیر احمد حیدرزی د دې راستنه شویو کډوالو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
د روان میلادي کال د جنوري د لومړۍ څخه د اګست تر 28مې پورې 9,000 کسان د پاکستان افغانستان ته راستانه شوي دي. د ایران څخه په مجموعي شکل باندې کډوالو شمیر زموږ په لاس کې موجود دی، هغه د 2,500 کسانو نه لوړ دي. په مجموع کې د ایران او د پاکستان د راستنه شوي ارقام تقریبا د 3,500 کسانو نه کابو لوړ ارقام زموږ په لاس کې موجود دي. دا هغه کډوال دي چې د اسنادو نه درلودونکي کډوال دي.
روانو جګړو او د هیواد کمزوري اقتصادي حالت ته په پام سره دا اندېښنې شته چې د دې کډوالو راستنیدل ښایي په افغانستان کې یو بشري بحران رامنځته کړي. خو د یو این ایچ سی آر ویان ښاغلی فرهاد هیله مند دی چې افغان حکومت به د بروکسل په غونډه کې چې په اکتوبر میاشت کې جوړیږي د کډوالو د ادغام د پروګرام تمویل ته د مرستندویو هیوادونو پاملرنه واړولی شي.
هغه غوښتنې چې افغانان همدا اوس په پاکستان او ایران کې میشتي چې لري د خپل انکشافي برنامې ځای په ځای کړي او د نړیوالو حکومتونو په دې کانفرنس کې د افغانستان انکشافي پروژې حمایت وکړي تر څو هغه افغانان هم چې کډوال دي بیرته خپل وطن ته راستانه شي، بیرته بیا مجبور ونه شي چې له کار د نشوالي له کبله او د امکاناتو لاسرسي نه لرلو لپاره
د یادونې وړ ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری له هغو راستنیدونکو سره چې په ایران، پاکستان او نورو هیوادونو کې ثبت شوي دي د مالي مرستو کچه هم لوړه کړې ده. یو این ایچ سی آر پخوا راستنیدونکو کډوالو ته د سړي پر سر $200 ورکول، خو په خپل نوي پروګرام کې دا اندازه دوه چنده کړې ده.
ومنل چې روان کال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته تر 400,000 زیات افغانان ستانه شوي دي. اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې طالبان دی وی سرحدي ولسوالۍ په لاندې کولو سره د ځان لپاره نوې جبهه پرانیزي. تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې د پکتیا د جانیخیلو پر ولسوالۍ تمرکز کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي سیمه ایزو چارواکو ویلي چې پر دغه ولسوالۍ د تیرې جمعې د ورځې حمله د حقانی شبکې وسلوالو کړې وه. د ورځپاڼې په وینا دغه شبکې چې مرکز یې په پاکستان کې دی تر اوسه په ښاري سیمو بریدونه کړي دي. چارواکي وایي اوس دغه شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې دننه د ځان لپاره مرکزونه پرانیزي. د جانیخیلو ولسوال عبدالرحمن زرمتی وویل ځواکونه نه ورځې محاصره وو او د تیرې جمعې تر ورځې مقاومت کاوه، خو کله چې مرمۍ او مهمات خلاص شول او نوي ځواکونه هم ورونه رسېدل د ولسوالۍ له ودانۍ ووتل. هغه چې له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په ټلیفوني مرکه کې څرګندونې کولې وویل 20 سړي په اول سر کې ووژل شول او یو شمېر نور هم ټپیان شول، او وروسته چې کله یې سرتېري پاخه سړک ته سیخ کړل پرې یو ماین وچاودېد چې یو زیات شمېر نور پکې ووژل شول. د هغه په وینا په جانیخیلو ولسوالۍ کې د نوي سرتیرو د طالبانو د 1,200 کسیز ځواک په وړاندې جګړه کوله چې بلاخره طالبانو دغه ولسوالۍ د تیرې جمعې د ورځې په وروستیو کې لاندې کړه. سیمه ایزو چارواکو ویلي چې طالبانو په لسګونو موټر او وسلې نیولې دي. د پکتیا د ولایتي ادارې چارواکو نیویارک ټایمز ته ویلي چې له جانیخیلو وروسته وسلوالو مخالفینو څمکنیو او پټان ولسوالیو ته پام اړولی او د هغو په نیولو سره غواړي چې د حقاني شبکې لپاره د افغانستان دننه د فعالیت یوه ساحه رامنځته کړي. برتانوي ګارډین ورځپاڼه په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د وروستۍ حملې په اړه په یو مطلب کې لیکي، د دې پوهنتون محصلین چې له حملې روغ پاتې شوي نه غواړي د خپلې راتلونکي د جوړولو له خیاله لاس واخلي. ګارډین لیکي کله چې د تېرې چهارشنبې په ورځ پر امریکایي پوهنتون حمله وشوه، ډېر محصلین په زده کړو بوخت وو. یوه هم نرګس محمدي وه چې په دې پوهنتون کې نوی دوهم سمستر پیل کړی و. د ورځپاڼې په وینا هغې پر داسې یوې لارې پل ایښی و چې نورې لکه د هغې د غزنی د لرې پرتې سیمې ډېرې نجونې ورته لاسرسی نه لري. ګارډین وړاندې لیکي محمدي چې د ځان د ژغورلو د هڅو په ترڅ کې ټپي شوی وایي، پلار د مور له مخالفت سره سره دا لوړو زده کړو ته ډېره هڅولې وه چې په راتلونکي کې د کالیو د فیشن ډیزاینر شي او خپله یوه فابریکه خلاصه کړي او نورې ښځې په کارونو وګوماري. د ګارډین په لیکنه امریکایي پوهنتون چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ښې همکارۍ یوه بېلګه ده، د دې هېواد د سترې پانګې یعنی ځوانانو پام یې ځان ته راجلب کړی دی چې دوی خپله راتلونکي دلته جوړ کړي. د ورځپاڼې په وینا د وسلوالو لوري له ګواښونو او جګړو سره سره د دې پوهنتون نیمایي محصلین نجونې دي. د دې پوهنتون یو بل محصل یو دېرش کلن رحمت الله امیری چې د هلمند اوسېدونکی دی او یوه ټولګیوال یې په مخکې سا ورکړې، ګارډین ته ویلي سړی باید خطرونه په ځان ومني.
د ازادي راډیو روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ځایي چارواکي وایي چې د بولدک چمن د لویې لارې د خلاصولو لپاره لا هم پاکستاني لوري پر خپلو شرطونو ټینګار کوي. بلخوا په سلګونو کسان چې له دې لارې سره کاروبار تړلی هر ورځ د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي او مالي زیانونه ورسېدلي دي. صادق رښتینی سپین بولدک ولسوالۍ ته تللی، وضعیت یې له نږدې کتلی او راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. رښتینی صاحب، د لارې د خلاصون لپاره پاکستاني لوري کوم شرطونه وړاندې کوي؟
سالی صاحب، ساس اوریدون کو سهار نیکمرغه. اول خو باید دا وای چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازې د دل کېدو څخه اوس نن تقریبا دولس ورځې تیریږي. د دغه ستونزې تر ټولو ډېر زیان د انګورو هغه سوداګرو او باغلرونکو ته رسېږي چې ټوله کال یې په هند او پاکستان کې د خپلو محصولاتو د خرڅلاو خوبونه لیدل. په سپین بولدک کې د دروازې دا نامعلوم برخلیک کته هم اوس د سوداګرو انتظار پای ته رسولی، خو سلګونه نور کسان چې د دروازې په دواړو غاړو کې ورځنی کاروبار لري لا هم هر ورځ د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې له دواړو غاړو غوښتنه وکړه چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي. په دې اړه به د څو اوسېدونکو د بولدک البته ژغونه واورو.
خبر سردار محمد داغ دروازے سمد والا سمد سپان پداغ بولدک پولیس والی چداخ پل شنجاو شیدن لری بداغ دروازے ہوتے کاروبار ما صداخ پل شین لپ گمبر کی پاران کارو نکی لپ دا منڈی کی کارو نکی داغ پر بندسی وی جو پاران دا ما شام اگے والا کل ری داغ رقم خالنگ سا 1500 300 سل 200 غانی دبل تہ پوری دی ما شام تہ پور دی شی می ولدا سو تر سو پوری باند دی دارا
موږ تیر ورځ ته په سپین بولدک کې له سرحدي چارواکو سره هم خبرې وکړې. دوی وایي چې پاکستان غواړي چې دروازه بنده وساتي تر څو خلک او سوداګر پر خپل حکومت فشار راوړي او بیا ځینې شرطونه ومني. دوی ویل البته د سرحدي لوا کمیسار محمد علي باوري هغه ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستاني چارواکو سره یې څلور پر له پسې ناستې کړي دي او دغه راز هر ورځ ټلیفوني تماسونه هم لري. د دې په وینا په هر تماس کې پاکستاني لوري په خپل شرطونو ټینګار کړی. دی وایي چې یو شرط دا دی چې د دواړو هیوادونو پر دروازه به د رسمي سرحد په شان هر سهار پوځي مراسم ترسره کیږي. بل شرط دا دی چې افغانستان باید په خپل خاوره کې د پاکستان پر ضد د هر ډول کړنو مخنیوي وکړي. او دریم شرط دی وایي دا دی چې د افغانستان څخه د پاکستاني کاریګر نه ایستل کیږي.
رښتینی صاحب، د سپین بولدک چمن د لارې د تړل کېدو موضوع په کندهار کې په کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي له کمپاین سره څومره ارتباط لري؟ ځکه چې زیات کسان دا سره تړلې موضوع ګڼي، دا مسله څومره منطقي برېښي؟
اسلام ویل کیږي چې درې مسائل د دې باعث و چې دا دروازه وتړل شي. لمړی د پاکستانی کالدارو پر ضد کمپاین و چې په ټول کندهار کې پخوا چې د کالدارو کاروبار کې دی اوس بندیز پر ولګېدي. دغه راز دومره مسله د هغه غیر قانوني پاکستانی کاروګرو و چې په دې وروستیو کې امنیتي چارواکو له ښار څخه ټول کړي چې شمېر یې تقریبا 150 ته رسېدی. او درېمه مسله د لومړی د سپین بولدک او چمن ترمنځ البته د چمن په ساحه کې د افغان سرحدي ځواکونو په مخ کې د افغانستان بیرغ ښودل شوی او تر هغه وروسته د اسد پاتو شپږمه نیټه یو شمېر افغانانو په ورته توګه د پاکستان بیرغ ته ور واچوي چې تر دې وروسته دا دروازه وتړل شوه.
صادق رښتینی و په کندهار کې که د چمن سپین بولدکلار نن 12 ده چې بند ده. د هلمند ولایت اوسیدونکي شکایت لري چې په مرکز او جنوبي ولسوالیو کې د ناامنیو له زیاتېدو سره د لشکرګاه کندهار لار لا هم تړلې ده. په هلمند کې د مسلې د قحطۍ بیره زیاته کړې ده. خلک شکایت کوي چې د لارې له ناامنه کېدو سره ګڼ کسان نسي کولی چې په ډاډه زړه سفرونه وکړي. الیاس د ایرا سره په مستقیم تماس کې دی. دای صاحب، د لارې د تړل کېدو موضوع ولې دومره اوږده سو؟ ځکه چې څو سواري دلته عملیات هم وسول. له الیاس دایی سره مو لکه چې ټلیفوني تماس پرې سوی دی. په څو شیبو کې به دایی را پیدا کړو، تاسو ته به په دې اړه وروستي معلومات درکې ورزو. ننګرهار ته د ننګرهار چارواکي وایي د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره به اقدام کوي چې ویل کیږي داعش ډلې په وروستیو کې لاندې کړي دي. راپورونه څرګندوي چې افغان امنیتي ځواکونه د تېرې یوې میاشتې په موده کې له داعش سخت دریځه ډلې نیول سوي سیمې بیرته خوشې کړي او دغو سیمو ته اوس بیا د داعش وسلوال ورغلي دي. په لرو پرتو سیمو کې میشت خلک وایي چې د وسلوالو بیرته ورتلو اندېښمن کړي دي. شاه محمود شینواري نور حال درکوي. شینواري صاحب، دغه سیمې کومې دي؟ او تاسو مخکې په یو راپور کې هم دا مسله څېړلې وه، اوس د چارواکو اقدامات به څه وي د دغو وسلوالو د مخنیوي لپاره؟
دغه زه راځم چې باندې کوم موضوع چې موږ د غرهار امنیتي او ولایتي کارو سره شریک دي. هغه دغه افغان ځواکونو شاته دي دغه تاسو پر سندل یو تکتیکي عمل بری دغه د دې تکتیکي او پلان دی. خپل پلان سره د دې د څنګه چې اوس د دایښ نه ودی چې هغه د حق کې نه ولې سوالې پر ناری او ان پر تفیارا پورې کې د دایښ د دغه سره خپل سره یو مرانه د کوډ سوالې هغه څه چې د مور افغان ملګر وایي تر هغه چې هغه خلک سره دغه مرستې ته ولې وه صاحب ته ورغلې دغه ځای یې چې دښ لاس ورغلې دي. دوی وایي چې دا د پلان یو برخه ده او ممکن په نږدې وخت کې دغه سیاسي کلي د داعش سوال نه ونیسي. نور په دغه کامه دي رڼا وانه ته ولا ولې چې سیمې خلک اندېښنه دغه لري چې دغه عملیات کېږي دا فلیر اصلا د سیمې خلکو لپاره یو مشکل جوړول دي. ځکه دغه عملیات په دېجان کې هغه روح کورنه یا مساجونه ښوونځي کې لیکونه چې څه ودانې لږې روغ پاتې دي هغه هم تخریب شوي دي. د خلکو په وینا باندې چې دغه عملیات کله کېږي نو مجموع کې هغه کوم کسان چې په سیمه کې وو هغه هم راپاره شو. نو دې په دې باندې چې بېرته وکړي تاوان یې زیات دی. دغه تاریخ پرې سختي باندې دوی میاشتې په موده کې افغان ځواکونه نیولې دي. خلکو غوښتنه هم همدغه ده چې عملیات چې دغه ساحې چې دوی لاسته ورځي بیا د خوندي ساتلو په خاطر باندې
بله. شنوار صاحب، د داعش ډلې پر ضد په څو ولسوالیو کې جدي پوځي عملیات هم وسول. ځینې سیمې او ولسوالۍ له داعش ډلې څخه پاکې اعلان شوې. دغه وسلول، تازه دمي وسلول د کومې خوا بیا راغلل ننګرهار ته؟
بالکل، دا یو څه چې د تر افغانستان شي ویل مرکز هم ځینې ځکه موږ یې د هیمایز ځکه چې راغلی وو که ته هم نتیجه راکړې دا مسله نه چې په ورځني کار په هانته چې موږ د دې د حالات سیون کې هغه ممکن د دې څخه لږ ځای سره افغان ځکه په جګړه باندې بوښلو بل پلو او وسوال طالبان هم د لیک لیکنه په اشاره باندې تل کې د افغان ځکه ډیر په امو چې سره او خپله د طالبانو سره په محمود ابراهیم دارنګ په وایي چې دوی باندې هیڅ مو نو سپین کې به عام دي چې هغه موږ خلک سره مرکې شي دا ممکن په هیڅ سره کو د نشو شنه چې هغه درته هغه څه کوي چې ممکن هغه ځکه نه بیا هم د شوار سره د دایې شوري یاته
دوی خپل په عملیات کې.
شاه محمود شنواری و په ننګرهار کې ومردل چې د ننګرهار چارواکي وایي د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره به اقدام کوي چې ویل کېږي داعش ډلې په روسیو کې بیا لاندې کړي دي. مخکې مو په راپور کې ولیدل چې نن 12مه ورځ ده چې د سپین بولدک چمن لار تړلې ده. بلخوا د هلمند ولایت اوسیدونکي شکایت لري چې په مرکز او جنوبي ولسوالیو کې د ناامنیو له زیاتېدو سره د لشکرګاه کندهار لار هم تړلې ده. الیاس دایي نور جزئیات وړاندې کوي. دایي صاحب، د لارې د خلاصولو موضوع ولې دومره ډېر ځنډنی سوه؟
چارواکي وایي چې دغه لاره د کومو سرتیرو د موجودیت له امله لا هم بند پاتې ده، ځکه کله چې دوی مخکې ځي د لارې پر سر باندې د اوسوالو لخوا ګڼ شمېر شخصي مالونه بڅاري باندې پرکونو باندې کېږي د سړک څخه برخو باندې چې د امبالې د منځه تللې دي. نور مینه شخص کړو چې د کومو سرتیرو سره د دې لارې په اوږدو کې خبرې کړي دي. هغوی وایي چې په ګام ګام باندې سرتیري ونه اوسېږي، ټانګونه ونه اوسېږي، او په یو مشترکه او همغږي باندې د دې لارې په اوږدو کې ځانګړي عملیات په څنډو کې ونه شي، او دا د منلو پاکولو لپاره وروسته پرې چې مرونه پاکېږي اوسېږي دا په ځای نه شي، او د ښار چېر جوړه شي د لارې خلاصول اسانه نه دي. اما د هلمند والي تېره ورځ د رسنیو سره په یوه غونډه کې د دې لارې د هر څه شر خلاصېدو خبر ورکړل و چې شاید په اوو درو ورځو کې لاره خلاصه شي، او د دې ډېر ځانګړی کنډک د دې لارې لپاره وقف کړی دی. هلته په دې لارې په اوږدو کې غټې او وړې پیسې جوړې دي، او د لارې په اوږدو کې د وسلوالو هغه مېنډه چې هره ورځ بېرته په دې ویډیو کې مخ راوړي شي.
د لارې د خلاصولو لپاره پوځي عملیات هم سوي چې په خپل امنیه قومندان هم په دغه سي عملیاتو کې برسیرن ټپي سوي وو. د لارې د خلاصولو په وړاندې تر ټولو ستر خند څه شول سوي دي؟
او ټول چې د دې لارې په اوږدو کې فعالیت کوي، هغوی د جینو ښکاري په توګه چې ښکاره کوي چې د افغان ځواکونو ځانګړو عملیاتو ته اړتیا لري، ویل کېږي او بل چارواکو د ډېرو ماینونو د شخصیتو څخه سرچ کولی دي، او همېشه وایي چې هغه سیمې چې دوی د بنېدو پاکړي دي د دې لپاره کافي سرتیري نه شته چې د ریښو باندې حاکم شي پوسټ جوړ شي او هغه څه وڅاري.
د ټلیفون کرښه مصفانه د کپلانډو کې راته وایي چې د لارې د تړل کېدو له کبله ولسی خلک څومره زیانمن شوي په مرکز او ورڅیر ولسوالیو کې؟
طبعا د خلکو تګ راتګ ډېر کم شوی دی، خلک د وکلا بند شعار فکر کوي، او په نرخونو باندې هم اغېز کړی دی، او د ډېرو عادي توکو نرخونه هم دا چند لوړ شوي دي. هغه خوراکي مواد چې د مجنون او مسندوي ادارو لخوا دلته ډېر له څو کورونو ته چې د جګړو له امله د دې سیوري ورکول کېږي هغه هم په کندهار کې بند پاتې دي. چا خپل یو بحران ته کچېرو داسې لاره وهلي، او دا مسندوي ادارې نشي کولی چې خپل مرستې انتقال کړي نشي کولی.
الیاس دایی وو چې له هلمند څخه رپورت راکاوله. د څخه مو ووردل چې د لشکرګاه کندهار لار لا هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د لارې تړل کېدو ولسی خلکو ته زیاتې ستونزې ولاړې کړې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
شفی جان صدرن له خوست نه په پیغام کې لیکلی، د پکتیا په جنخیل ولسوالۍ کې باید درې ورځې مخکې لا پوځي عملیات کېدلای، اوس ډیر ناوخته دی. قیوم لیکلی، افغان دولت په بدخشان کې وسلوال طالبان په نښه کړی چې دغه ولایت نام نه کړی دی. عبدرب عظیمی چې وای په هرات کې نظامی دی، لیکلی طالبان چې د پاکستان په اشاره جنگي کې نشي کولای چې افغانستان اشغال کړي. انجنیر شفیق له خوست نه، په خارولۍ کې اداري فساد غټه ستونزه ده، کله چې د خوست ښار ککړ شي په خپل ولسی خلک کې د پاک ولو لپاره حشر کوي. فضل رحمان فضلی له ننګرهار لیکلی، تر ټولو مخکې باید پر خلکو بریکټای تذکری ویشل کېدلای چې اداري فساد ختم شي او اصلاحات راتلای شي. قیام الدین مبارز په خپل پیغام کې شکایت کړی چې په هلمند کې د خاروالۍ په مرسته جوړ شوي سړکونه اوس کندو کپر او په خراب کیفیت جوړ شوي دي. امیر له خوست نه لیکلی، په کار د هغو کډوالو ته یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي چې له نورو هیوادونو افغانستان ته ستنېږي. او شفیع الله پاتمل له نورستانه لیکلی، په کابل کې پر امریکایي پوهنتون حمله له ډیورنډ کرښې آخوا پلان شوې وه تر څو په افغانستان کې د تعلیم مخه ونیول شي.
دا وستا سوزینه ایس ایم سونه چې دا افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې و. په همدې خبرونه کې دا راپور اوري چې د خوست په سرحدي ولسوالۍ ځزې میدان کې د نږدې 1,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د ځینو تعلیمي ادارو لپاره د پروژو کارونه پیل شول. اوس په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کېدونکې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل تورمان ناوري.
د کډوالو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د روان کال له پایله تر اوسه له 400,000 زیات افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کندهار ولایت کې د مخدره موادو د دوو لویو قاچاقبرانو د نیولو خبر ورکوي. د پولیو پر ضد ملي کمپاین نن په ټول افغانستان کې پیل شو او ټاکل شوی چې تر 5 ورځو پورې به دوام وکړي. د ایران چارواکي وایي د روسیې سخت د لری واټنه مزایلو یو نوې دفاعي سیستم یې د فردو په نامه د خپلو اټومي تاسیساتو د خوندیتوب لپاره ځای پر ځای کړی دی. د ایران حکومت د جاسوسۍ په تور اټومي خبرو کې د دې هیواد د پلاوي دیو شامل غړي د نیولو خبر ورکوي. عراقي چارواکي وایي له سعودي عربستان څخه غوښتنه کړې ده چې په دې هیواد کې خپل سفیر بدل کړي. د اوکراین په ختیځ کې د بحران د ختمولو لپاره د هلو ځلو په لړ کې جرمني، فرانسې او پولند پرون موافقه وکړه چې په دې مقصد هڅې به چټکې کړي. او د روسیې صدر اعظم هغه حکم لاسلیک کړ چې له مخې ترکیې ته د چارتر الوتنو نه میاشتنی بندیز فسخ کیږي.
د خبرونو لندیز مول ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي راډیو پر وی پانه بولولې چې ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خوست په سرحدي ولسوالۍ د ځزې میدان کې د نږدې 1,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د ځینو تعلیمي ادارو د پروژو کارونه پیل شول. نجیب الله الخیل ور باندې تفصيل وړاندې کوي.
د یکشنبه په ورځ د خوست ولایت په ځازی میدان ولسوالۍ کې د پوهنې وزارت سره د یو شمېر نړیوالو همکارو مؤسسو لخوا د 4.5 میلیون افغانیو په لګښت د پوهنې د برخې لپاره د ځینو ودانیزو پروژو کارونه پیل شول. په دې پروژو کې د معارف په چوکاټ کې د یوې دینی مدرسې او یو ښوونځي لپاره ودانۍ او یو شمېر نور ښوونځیو لپاره چاردیوالۍ، د اوبو څاګان، تشنابونه او نور ملحقات شامل دي. خوست والی حکم خان حبیبی په ځازی میدان کې د قومي مشرانو او سیمهوالو یوې غونډې ته وویل دا پروژې د دې لپاره ځازی میدان ته ورکړي چې هغوی د نظام د ساتنې او امن د ټینګولو لپاره ډېره قرباني ورکړې ده.
میلیونه افغانیو په ارزښت قریب 1,000,000 ډالر کېږي. دا مې په داسې یو سکتور کې راوړي چې که نن تاسو قرباني ورکوئ ستاسې اولادونه سربازان دي، د دې وطن عزت او پت ساتي. زه غواړم ستاسې اولادونه سبا د دې مملکت چارې هم په لاس کې ولري.
خوست والی د هیواد په دننه کې ځوانانو لپاره د دینی زده کړو د حاصلولو د اغیزو په باب وویل چې د حکومت په چوکاټ کې په دینی مدرسو کې د طالب علمانو زده کړې هغوی ته هیوادنۍ روحیه ورکوي. د ځازی میدان په ولسوالۍ کې په دینی مدرسه نږدې 14 میلیون افغانۍ، د سواکیو د لسې پر ودانۍ څه باندې 15 میلیون افغانۍ او د ښوونځیو د اړتیا وړ ملحقاتو باندې چې د ښوونځیو چاردیوالۍ او په ښوونځیو کې څاګان هم پکې دي نږدې 3.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحدزی د ځازی میدان د خلکو لخوا د روغتیا په برخه کې د مطرح شوو ستونزو په باب په خپلو خبرو کې وویل چې
د خوست ولایتي شورا چې تیر دوه هفتې مخکې مرکز ته سفر درلود د ځازی میدان لپاره مذاکرې غوښتنې کړې دي. د عامه روغتیا له وزارت څخه غوښتنه وکړه چې ځازی میدان د ولسونو لپاره دي یو څلوېښت بستریز یا 50 بستریز روغتون فعال شي. وزیر صاحب ته جامع په دې برخه کې کلک ژمنه کړې ده، هیئت هم راغلی و، سروي هم کړې ده او ان شاء الله راتلونکی کال به دا کار ترسره کوي.
د ځازی میدان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د اوسني نظام د ساتنې لپاره د دوی خواوشه 1,500 ځوانان وژل شوي او ټپیان شوي او اوس هم د یادې سیمې سلګونه ځوانان د افغان ځواکونو په لیکو کې پر دندو بوخت دي. د دوی پر وینا د خپل قومي یووالي پر مټې خپله سیمه کې ډاډمن امنیت ټینګ کړی، خو لکه څرنګه چې ښایي افغان حکومت د ځازی میدان بیا رغونې او پرمختګ ته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
په خوست کې مو د ځینو تعلیمي ادارو د پروژو د کارونو په اړه راپور واورید. د کونړ ځینې اوسیدونکي او بزګران وایي سره له دې چې دوی کوکنار نه کوي خو د دوی د کرنې د ودې په هدف تر اوسه پورې کومه مرسته نه ده ورسره سوې. روح الله انوري او نور جزئیات.
د کونړ ولایتي شورا منشي حاجی شیرزمین خان وویل د کوکنارو کرکیلا د افیمو او هیروینو سوداګري دا یو ساده موضوع نه ده، بلکې په یاده سوداګرۍ کې په زیات شمیر کې بهرنیان هم شامل دي. په مشرانو جرګه کې د کونړ پوخانه استاذ حاجی محمد امین وای ک کوکنار په ناامنو سیمو کې کرل کیږي، خو انتقال په تور سرکونو کیږي او د نړۍ ګډ ګډ ته رسول کیږي. د کونړ والی وحید الله کلیمزه هم وای چې د نشئی توکو نړیوال تجارت دیتا زمینه برابره کړی چې څو په افغانستان کې جنگ وګد شي.
د افغانستان په عملیات عمده رول کرکلا د مواد مخدر او د استعمال ځکه یو بورد د بدامنه زرر کوکنار کښ کې په افغانستان کې یوازې د افغانستان خلکو قصور نه، د دنیا په کچه د مافیا هر کړی ده چې هغه په لوی لاس کوشش کړه بدامنه یې ایجاد کړه.
هغه وویل هڅه کوي چې د دهقانانو ستونزې مرکزی حکومت او مرستندویانو ته ورسوي، هغوی په وخت مرستې وکړي او خلک لشته اقتصادي ستونزو وویستل شي.
خبریاست په جرمنی کې د تازه څیړنو له مخې انسان د لومړي ځل لپاره د زکام ویروس له اوښ څخه اخیستی دی. د انډیپندنت ورځ پاڼې د راپور له مخې د جرمنی د بن پوهنتون د روغتون څیړونکي وایي یو له څلورو ویروسونو څخه چې عموما په زکام ناروغي کې اغیز لري 209 ای ایچ سی وی ویروس دی چې له اوښانو څخه انسان ته انتقال شوی دی. باور کېږي لومړنی انسان چې په زکام اخته شوی دا ویروس یې له اوښه اخیستی و. د بن پوهنتون د روغتون څیړونکي وایي د زکام ویروس هم د مرس د خطرناکو ویروسو په شان له حیوانه انسان ته سرایت کړی دی. د دې څیړنې د ډلې مشر کریستیان دروستن وایي چې په خپله څیړنه کې پر زرو اوښانو کار کړی دی. د د په وینا اکثره ناروغۍ له حیواناتو انسانانو ته راغلي دي. راتلونکی 2018 میلادي کال به د مرس ناروغۍ د واکسینو کلینیکي ازمیښتونه پیل شي او څیړونکي هیله لري چې په دې توګه به دا ناروغۍ له منځه یوسي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي چې د ورکو عزیزانو د لټه پروګرام یو برخه جوړوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی شئ چې د ازادي رادیو اوسنۍ او تیرې خبرونې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه واوري چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د اوکرين په خدیس کې د بحران د ختمولو لپاره د هلو ځلو په لړ کې جرمني، فرانسې او پولند پرون موافقه وکړه چې په دې مقصد هڅې به چټک کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له خپلو فرانسوي او پولندي سیالانو سره په کتنه کې د مینسک موافقې د نه عملي کېدو له کبله اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې د اوکرين په خدیس کې د امنیت ټینګښت یو سمدستي اړتیا ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د جرمنی، فرانسې او پولند د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د جرمنی په وایمر ښار کې موافقه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ د کمولو لپاره نړیوالې هڅې چټک شي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر والتر شتاین مایر خپلو سیالانو ته وویل د مینسک د موافقې د عملي کولو په برخه کې د پاموړ پرمختګ نه دی شوی. د مینسک موافقه په 2015 کال کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ د ختمولو په مقصد لاسلیک شوې وه. خو شتاین مایر خبریالانو ته وویل چې جرمني او نور دخیل هیوادونه به د اوکراین په ختیځ کې د امنیت د ټینګولو په مقصد ډیپلوماتیکو هڅو ته دوام ورکړي.
دی ډیپلوماتیسن بمیونګن
هغه ډیپلوماټیکي هڅې چې د فرانسې، اوکراین او روسیې لخوا پیل شوي له دوه کلونو راهیسې روانې دي. څرنګه چې اعلان مو هم کړی، موږ به دې هڅو ته دوام ورکړو. په عین حال کې دا دې هم پټه نه وي چې موږ د دې موافقې له عملي اړخ څخه راضي نه یو او باید هم راضي ونه اوسو. نو ځکه موږ په وروستیو څو ورځو کې یو نوښت تر لاس لاندې نیولی څو د اوکراین په ختیځ کې د امنیت د ټینګولو او د نښتو له لومړۍ کرښې د سرتیرو د ایستلو هدف ته چې سمدستي اړتیا ده ورسیږو. شتاینمایر زیاته کړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ د مخنیوي لپاره ټول باید په ګډه کار وکړي. د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روس پلاو بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې چې د 2014 کال اپریل میاشتې راهیسې پیل شوې دي، څه باندې 9,500 کسان وژل شوي دي. د لویدیز چارواکي مسکو او کیف د ته هڅولې دي چې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې د سیمه ایزو انتخاباتو په ګډون د مینسک د موافقې مواد د عمل په ډګر کې پلي کړي.
خلاص د سی کلینیکونه دي انځه کلینیکونه سی
پسې کاټه امر د دې شکه مثبت تغیرات
راځي پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کوي نه دي نو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، که تاسو خپل ورکوښو عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکوښو عزیزان لټوي. کله چې د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې د تاسې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو واری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر وو بجو پورې خبرونه لري. ګرانو دوستانو، که د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې وانورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، اوس راځي چې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته درواورو په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
السلام علیکم، ما ورور دی شجر محمد سلامه دی دا یو ډېر دی چې کور نه دره کسو دی هر مسلمان ورته کوم علم دی او راوی شي څنګه مې څه شهره ده
السلام علیکم زه ګلماده هلمند ولایت د واشر د ولسوالۍ د لوی کولاد اوسیدونکی یم زما یو اکادچ په نامه د عبدالواحد دی چې دغه 15 کاله کېږي چې د یاران د بندر عباس به ښار ته تللی دی دغه ورونه یې ورته انتظار دي لکه عجب دالی او محمد ولی او عبدالولی د محمدستان فکر زوی دی د واشر د ولسوالۍ دی په کوم نورځی دی که زما خبر دی اوري نو ماته دې د ټلیفون په دغه شمارو زنګ وکړي سپر وسو نه نه وی یو ول دښکته څنګه تل ویار د دې شماره ده سپر و یو ول څنګه سره تل ویار کته تاسو نه نه وی
لوګر نه خبرې کوم اخترایم کوچای ما یو تر دا د تل ویار کال کیږي وکړه یم نه می خل دا بل نه می ګلجان نه کړي چیر د چا سره یې د مغه غوري سپر و وسو وایا سلور دیر سلور اتیا پنزل دغه شماره دی زنګ وای
السلام علیکم زه معلم رفیع الله حنیفی د لغمان ولایت د مرکز څخه تاسو سره ارتباط کیم ورور زمون یو دوست دی محمد صالح ولد ګل رحمان د لغمان ولایت د مرکز د پنج پای د قریه اوسیدونکو دی په قوم باندې میرال خیل صحاک دی د لسو کالو رئیس ورک شوی دی که کوم مسلمان ورور ته د ده په باره کې معلومات وي او یا معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې دی دا مونږ سره په دې لمبر باندې ارتباط ونیشي 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 سرپرست نو کوم مسلمان و چې زما آواز اوري یا د باره کې معلومات لري نو موږ ته د خدای د رضا په خاطر باندې معلومات راکړي. او سم احمد صالح ولد ګل رحمان د لغمان ولایت د مرکز د پنج پای د کلی اوسیدونکی دی. او تلیفون شماره زما ده 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
میوند یم د زابل ولایت کښې مې درته راړي. زما یو ملګری ده چې په 2012 کښې د کورنا درک شوی ده، نوم یې عبدالعلي دی. که څوک معلومات ته لري په دغه شمېره دې اړیکه ونسي، 0 5 3 5 0 5 3 5 0 5 3 5. ډېره زیاته مننه. ازادي راډیو زنده باد.
سلام علیکم. زه د غزاینه د ولایت د قادس د ولسوالۍ د کلچین د کیرین نصیر زحمت در کوم. ما یو زوی دی د اسماعیل په نامه یا د احسان الله په نامه په دغه دوه نامو چې هر ځای هر نوم چې ایښي و په دغه باندې هر دوه ساعت کوي چې رد لري په دغه شماره دې زنګ ووهي، که مړ دی که ژوندی دی که په خارج کې که په داخل کې یې. 0 2 2 2 4 0 5 8 2 9. وسلام. زه د ولایت غزاینه د ولایت غادس ولسوالۍ زحمت در کوم. زه نشیر یم. ما یو زه دی دا دوه کاله کېږي چې ورک دی. هر سړی چې یا دغه لري رادیو لري یا د مرګ یا د ژوند یا په داخل یا په خارج کې په دغه شماره دې زنګ ووهي. 0 2 2 4 0 5 8 2 9. په دغه شماره دې سلام دغه ټلیفون وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زما یو دا قاضی دی په نامه د عیسی جان دی د جوجان د ولایت خصوصیت دی د اختر قاضی دی د لالا د بازګل ورې دا 3 کاله کېږي چې ورک دی. هر څوک چې معلومات یې په دغه شماره کې ما ته زنګ ووهي. 2000 افغانۍ جایزه ده. زه جمال الدین نومېږم. بس دغسې نادر د اکا زوی دی. بس دغسې
رنگ ویہار مسلمان جترک میری شیرنی ڈبل اجواس
محمد زیا اخبار خبر کوم د پرا ولا د خطپیر ولا سوالی د خوشکاری د کلی څخه خبر کوم نو زه ورک عزیز دی د ابي په نامه مومن اکا زی د شراب د علاودین ورور د شپږ کال کیږي د ایران پر سره باندې تللی دی نه لره کړی د دې مرګ ژوند مباره معلومات موږ نه لرو کدا غادي ما زه غوري یا نو څو کدا ابي په باره کې معلومات لري مهرباني دی وکړه دا شراب دې ما ته زنګ پر و سو یو نوی اته سو چلر ویش پنځه سو او پنځوس بل شمارا پر و پر چلور دو سو نولس دو سو وایا په دغه شمارې دې ما ته زنګ ووی خپل شیرنی دې د لاسه کې وسلام احترام
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 00 22 14 45 115.
من مدن خان دی جړی دی لسالی اند کندار د ولایت کې ما زو عظیم نور لادی فرش کال کې چورکتی نگرم سیر په لسالی کې ولې دا ما کار دا غوې څنګه درسته شوی دی هر مسلمان زور که منه معلومات وي خدای د پاره دي معلومات راکړي د مړی یا د ژوندي په دغه شماره 0 0 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
کال په نامه دا ورکه دا ته کال کیږي کچیر ته چا معلوم کو یا معلوم یو ته په دغه نمبرو دی زنګ را و سی پر واویا د پنځو څلور اتیا دوه سوه واویا ډیره مهرباني دی کوم چې چا دغه اسماعیل نام معلومات راکو خدای په امان
ہر چاہتے ہیں شمیری جی ماتا زنگوی سپر و سپر و دوا سپر یو دوا دری او دری دیره دیره منا
بلی السلام علیکم حضرت اللہ رسول دہار و نیتنا دا پیغم پولو و عبردون کوی عورونو تا پیشدام چی ازمز یو قریب دشی دولا پا ناما دا پلارمن اسماعیل جان چی دا روشی پا پیشدام د کندهار ولایت د تلری منایل جخوجی په سیمه کې لا درک شوی دی او چې عمر له خپل دی په هر مسلمانو لري په اړه معلومات لري یا په خبر وي زموږ سره د ترلاسه شوی د نشمیر اړه کوي چې د کوم شمیر سپر اویا پنځو دو پنځو سلور پنځو اته ول شمیر سپر وڅوا درجه شپته سلور شپته چې هر مسلمان ورته اړه معلومات لري زموږ سره د دغه شمیر باندې اړه کوي
زه غلالت محمد اجان زی د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده د شولې کور د ولسوالۍ د زنګتان د کلی اوسیدونکو زما یو ورور ورک دی سر یې لسم کال دی خلیل نمیزه هر ګرام ورور ته کور معلم یا معلومات لري په دغه شمیره دی زما تر تماس ونیسي چې پر اویا درې سوه اته شپېته پنځه دېرش چې پر اویا اووه اویا اووه شپېته نهه سوه نهه څلوېښت د خدای په امان
زه عبدالخالق دورانی د کندهار ولایت څخه در سره په تماس کې مزمر زما یو د امزي چې د قدرت الله په نامه سره دی تقریبا د 15 کال کېږي چې لاګرا کده یې سره کې نسته هر څوک د پړوان باندې معلومات لري نو نو تن اقایش کوم دا کتان څه معلومات لري زمر سره په همدغه شماره باندې اړي کوونکی سی پر اویا 1530 نه 5 شماره یو ځلی بیا صفر اویا پنځه سوه څلوېښت نه پنځوس څلور پنځوس او د شرینی مساحق هر سړی ګرځي چې موږ ته معلومات راکړي ستاسو مننه
السلام علیکم زه عبدالحنان مومین یم اړیکه مې له کندهار نیولې ده
زما یو د کازیری چې وحید لانی میږي دغه څلور میش کې چې خپل کور کنه دی راغلی نو لطفاً کدی خپل आवाज اوري او یا نور څوک د پاره معلومات لري کې دني چې ما سره په دغه شمیره معلومات کې 0 8 0 5 9 0 5 8 0 یو ځلې بیا وایم 0 8 0 5 8 0 5 8 بس نو کله چې ما سره ډېر ژر اړیکه ونیسي ځکه کورنۍ ټول ورته په تمه ده.
زه حاجي عبدالکریم اسکزی د سپین بولدک د بیش بارډر سره سره په تماس کې یم. زما یو بچی ورک دی، نوم یې بارام دی، زلوس کال دی، د یویشت میاشت د سپین بولدک د بیش بارډر سره نادرکه شوی دی. و هر مسلمان ورور ته که په افغانستان کې که په پاکستان کې که په حکومت کې که په رعایت کې معلومات وزري، نو چې د خدای د رضا دپاره تر زما وسوي زړه ته وګوري، نو چې پر دغه شمېرو باندې ټلیفون را وکړي او ورته یې د خدای دپاره نشر کړي، شمېرې د ټلیفون ده غوږ ورته ونیسي. 0 8 2 8 10 1 0 4 0 0 8 10 5 5 5
السلام علیکم. زه د غزنی ولایت د ګیرود ولسوالۍ د غټ کلی اوسیدونکی یم او زما یو خوریې ده د 14 میاشتې کېږي چې ورکته، که چاته په دې اړه معلومات وي ماته دې په دې شماره زنګ وکړي 0 8 5 5 5 12 او یو لک افغانۍ په شیرینی کې ورکول کېږي.
زما نوم عبدالفتاح، زما د ورک زوی نورخان مشور په منقشه، دا درې کاله کېږي چې د کندهار ولایت ته مې نمایه څه ندرکه شوی. هر څوک یې په اړه معلومات لري نو موږ سره دې په دغو شمېره باندې تماس ونیسي. 0 8 5 5 5 9 3 3 والله که شیرینی ورکوله کېږي هر څه کې پاره معلومات لري له موږ سره دې په دا شمېره تماس ونیسي. وسلام.
الو السلام علیکم. زه جمعه ګل ریډ د بادغیس ولایت مکور ولسوالۍ د لکوی سرخ د کلي څخه تاسو ته په اړه کوم. زما یو اکا دی چې دا 8 کاله کېږي چې ورک دی. که دی زما زخ په خپله اوري او یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري نو زما سره دې
السلام علیکم. زمین گل د پروان د ولایت د شاګرد ولسوالی اوسیدونکی زما یم. ما چې نوم یې محمد صابر دی، د ګلجان زوی دی، 4 کاله و 5 میاشتې کې د کور څخه نادرکه شلی دی. محمد صابر که خپله زما غږ خپله اوري یا کما دوست یا رفیق اوري، مهربانی سره دغه شمېرې ته د اړیکه ونیسي. زموږ شمېره 0 8 0 5 5 8 0 5 بله شمېره 0 8 5 5 2 3 9 0 1
سلام په ټولو کارکنان رادیو آزادي. زه محمود خان دادم خان زوی د حبیبالله کلمسی یم. زما یو ورور د نورالله دادم خان زوی ده، د حبیبالله کلمسی ده. 5 کاله کېږي د هلمند د ګرمسل د ولسوالۍ سره ورکسی ده. هر چا په اړه پورې معلومات لري مسته ته دغه شماره ټلیفون وکړي 0 8 0 1 4 9 5 5 9 شماره یو ځل بیا 0 8 0 1 4 9 5 5 9 که خپل زمو ځای غواړي کې یو کومه دی ولس زمو ځای غواړي په دغه شماره مو څه ټلیفون وکړي. دې رادیو ته هیله لرم چې زمو ژله نه نشي کې مننه. السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.